غواړم چې لمړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه ترسره کوي، او همدارنګه موږ هغه اختصاصي روغتونونه لکه د رواني روغتیايي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندرا ګاندي د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول موږ د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایی څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز موږ روغتونونه لرو چې هغه زموږ په سکتور خصوصي پورې د روغتیا د اړوند دي. همدارنګه موږ یو تعداد روغتونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتیایي خدمات ترسره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روغتونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روغتونونه دي لکه د رحمان مینه یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼي کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لږ دي، ولې موږ کوشش کړی چې دا خدمات داسې ترسره کړو چې هغه خدمات چې د روغتونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او ثالثي خدمات دي دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو لخوا نه وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو یو ټولګه چې هغه د بي پي ایچ اس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي، او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالۍ په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روغتونونه سکال پرانستل چې هغه هم ثالثي او تخصصي روغتونونه لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانیستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو، او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړه.
په روغتونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده، او په لوړه سطح باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نه عملي کیږي؟
ګوري زه خو په ټوله کې دا را دوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره له هیوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري، او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی له خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له 8 بجو نه تر 12 بجو پورې 3 بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی، او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي، نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خفه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالات اعلانیږي، او په هغه بیړني حالات کې موږ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړشي
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالې پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال پر روغتونونو کې پاتې کیږي خصوصا په دولتي روغتونونو کې د ناروغ سره وزه سي نوي زبیل ګلرم په دیړه دغه مسلم تاثیر دوي
زه په ټوله کې وایم چې دا ردو زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لک کسان به داسي وي چې دی او ته دا عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نکړي هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي او په اصلاح په زور او یو جبر مثلا روختون ته او یا د روختین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته لکه د ریکوري خونه لکه د عملیات خونه لکه د جدي څارنو خونه چې هلته باید څوک لاړ نشي ځکه هغه هلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي چې دا خپله زموږ ناروغانه ته تاوان دی کله چې دغسې یوه خبره کیږي یو تعداد هیوادوال یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغو د مقاومت کوي او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي ډاکټر صاحب هم نوکري ورکړي تمامه شپه به یې عملیاتونه کړي کله کله داسې نقله دا پیښېږي
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوې ده هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې نه وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي دا خبره څومره رښتیا ده که رښتیا وي فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي
بالکل د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډیر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات د ټوله په وړیا توګه وړاندې شي او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پریښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا باریسي خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس موږ لاس ته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي د دې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره یو طرحه جوړه کړه او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله منظور شوه او دې ته منتظر چې هغه توشی شي د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چې له می داده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو او د هغې پر مبنا به موږ په سالسي او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسي او ثانوي روغتونونو کې
سالسي
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي د دې ګټې به څه وي یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بي پي ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه به روغتونونو ته مرسي او روغتونونو کارکونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کوي دا یو دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت خش دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د مدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته روانو لدین مخکې یو غونډه کې وم او په دې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلستل شي څوک باید معاف وسیږي دا میکانیزم څه رقم وي د کنټرول میکانیزم څنګه وي او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي
بالکل د دې تروسه د لارښود موږ کار پی کوو اړتیا ده چې ډیر کار پی وکړو زه یو بیلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي بیړني حالت نه لري او سراپارزي یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو پر روغتون کې او همدارنګ
تاسو نظر دی کنه په دې
نه په دې لارښود کې په دې لارښود کې به مونږ کار پکو او په دې به په اصلاح همداسې پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي همدارنګ رنګ به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنی ناروغانو ته چې زمونږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به نفیس اخلو او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته او دا به د مالیې وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د مونږ د هغه ټاکل شوي یا بودیجې سره یو ځای بیرته روغتون ته رارسېږي.
فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنګ روان وي خلک یې هم همدغومره غریب دي، خلک یې هم په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوئ هغوی به دا وسه ولري چې
ګورې زه دوه خبرې غواړم چې روښنه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیری زمونږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله وړیا توګه هیوادوالو ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم یې د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راویستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغو د کار خپل وښي، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې معیوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زمونږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عام روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو څه شته.
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته. نظارت شته. تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عام روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ او تاسې د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په پنځو زونونو باندې کابل وویشل شو، او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغو د لاړه د دوو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عام روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خه خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو، وستایل شو. یو تعداد روختونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روختون کچنه را ټیټ شو د کلینیک کچته. یو تعداد زیات روختونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځنګړې اداره لرو د عام روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه.